په پېښور کې د غرمې 12 بجې شور دین کو د مشال رادیو په دی او بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه مو درته راوړي دي. خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه نور وژلې دي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره برسلز ته ولاړ شي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه وژلې دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم او یا کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې شل تنه مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس له کبله تر اوسه د مړو مجموعي شمېر 1,803 ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو دونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي چې په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسېدلي دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی د مارچ پر 28 مشال رډي تول چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون مېشتو ضلعو کې جرګې کوي. نواب ایاز جوګیزی زیاته کړه چې لومړۍ جرګه د مارچ پر 13 په لورلای کې کړې وه، خو د په وینا یوازې په دې ضلعه کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو پرتله سږ کال امنیت ښه شوی دی. د زیاته کړه چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي خو حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې له کبله د دې هیواد شپږ سرحدي عسکر وژل شوي دي. د هرات ولی عبدالواحد کتالی بیګا مشال رډي تول چې دا پیښه د یک شنبې په مازګر په رباط سنګي ولسوالۍ کې شوې ده. دوی چې وسلوال په خپله د افغان ځواکونو مخې ته نسي درېدلی نو ځکه پر لویو لارو بمونه ښخوي. تر اوسه د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه د ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید استن دا خبره د مارچ پر 28 کابل ته د خپل لومړني نااعلان شوي سفر پر مهال خبریالانو ته وکړه. نوموړي وویل چې افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل و. لوید استن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ. د هغه د سفر په داسې حال کې دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته 40 ورځې وخت پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینه برسلز ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییز اړیکې ورغوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې انټونی بلینکن به د مارچ پر 28 او 24 د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي، له اتحادیانو سره به سلام مشورې وکړي او د ناټو له عمومي منشي ینس تلبرګ سره به وویني. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د دې ملاقاتونو په ایجنډا کې د چین او روس په اړه اندېښنې، په افغانستان کې د ناټو رول، د ترګري پر ضد جګړه او یو شمېر نور موضوعات شامل دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي یو ځل بیا ټینګار کړی چې که امریکا او د هغوی اتحادیان غواړي چې ایران دی د 2015 کال تر اټومي تړون لاندې د ژمنو پوره کولو ته وګرځي نو دوی به خامخا ټول بندیزونه لرې کوي. آیت الله علي خامنائي د مارچ پر 28 پر حکومتي ټلویزیون په خبره سوي وینا کې ویلي چې په دې اړه د ایران د ریز څرګندي او بدل سوی نه دی. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مول بوریوال کا کھڑا ور دل پر روان خبرونه کی هوردن کو پر دی او یوش من نور موضوعاتو رپورٹونه اوری. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی ته په کتو خپل سیاسي غونډې ځنډولي او اپوزیشن هم د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. ځینې روغتیا پالان هم وایي چې د کورونا پر مسله باید سیاست ونشي.
کرونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي، نو دا استعمالول نه دي پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي.
د کوټه پولیس وایي پرونی د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیول دی او پلټنې ترې پیل کړې دي. بلخوا هم په بلوچستان کې د پښتون ولسی جرګې مشر وایي د صوبې په پښتون میشته سیمو کې یې د جرګو یو پروګرام جوړ کړی چې د نام نه مسلې یو حل راوباسي. اولنی موضوع ترازو په پاکستان کې د صحت وزارت چارواکو ویلي په دې هیواد کې د کورونا وارس درېما څپا پیل شوی چې ورسره د کووډ 19 ناروغانو او لاغې د مړو شمیر ورسره بلې په زیاتېدو ده. حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي خپل ټول سیاسي پروګرامونه ځنډولي او پر اپوزیشن هم غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه وکړي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت په خپله د کورونا وایرس ناروغۍ مخنیوي ته سنجیده نه دی. ډاکټران هم پر حکومت او اپوزیشن دواړو غږ کوي چې له ولسي غونډو ډډه او د کورونا وایرس مخنیوي ته پام وکړي. د سراج زهیر رپورټ ورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په دې هیواد کې په درې مسپه کې د کورونا مثبت کیسونه ورځ تر بله سیوا کیږي، نو په دې خاطر دوی ټول خپل سیاسي پروګرامونه ځنډولي. نو دوی اپوزیشن ګوندونو ته هم وایي چې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه خپل سیاسي پروګرامونه وځنډوي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدي د مارچ په 28 مشال ریډیو ته وایي
پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ملک چې کوم سیاسي اکټیویټیز وو یا پروګرامات وو هغه یې پاسپون کړي دي. په ملک کې چې کوم د کرونا وایرس د پیلاوېدو شره ده، دا ځل بېخي زیاته شوې ده او د هغې وجه د ایس او پی وایلیشن دی. عوامو له سپیشلي موږ دا هدایت وکړو که څنګه حکومت کړي دي چې د ایس او پی باقاعده خیال وساتي. تیر ځل غوندې کې موږ په دې کې کامیابي حاصله کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا په اړه د سرکاري ویبپاڼې تر مخه په پاکستان کې له درې ورځو راهیسې هر ورځ له درې زرو زیات د کرونا مثبت کیسونه ثبت کیږي او په دې هیواد کې د کرونا شرح 8.1% ته رسیدلی. او د خیبر پښتونخوا حکومت د مارچ په 18 په پیښور، مردان، نوخار، چارسدا، سوات، دیر او ملکن کې سمارټ لاکډاون یا ټولبند لګولې او ویلي دي په دې خارونو کې به د اتوار او خالی په ورځ مکمل او په نورو ورځو کې به ماسخوتن 8 بجې دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه بند وي. تر دې وړاندې پنجاب حکومت هم په ګوجرانواله، گجرات، ملتان، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد او پینڈی کی سمارٹ لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگولے. مشال ریڈیو چی دا حکومت پدی دریز باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی دا سینیٹر بہرمن تنگی نو پختل نو آغوی کا حکومت پدی اڑا سنجیدگی وخائی او اپوزیشن گندونا پا اعتماد کی واخلی نو دوی بور سرا ودری گی.
پاکستان کی پیپلز پارٹی او نور گندونا واری چکم وبا تارا مخ کدیا یا دین تدارکو شی هغه د پارا د ملک وزیر اعظم لا یو قدم چټول پکار دی او داسې حالات سازگار جوړوندي چې اپوزیشن آن بورډ والی.
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریز باندې په اسلام آباد کې د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پختل نو هغه وی
دا وخت د کورونا دریمه چپه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دی نو هغه د کورونا ښکار شو دی. کورونا بچ کېدو یو ذریعہ دا چې تاسو د غټ ګیدرینګ سی دی، د غټ جلسې دی، د هرې پارټي وی په هغه باندې پابندي پکار ده. خو د بدقسمتۍ هر یو سیاسي جماعت چې دی هغه کورونا یو سیاسي ټول په تور باندې د خپل مخالف لپاره یوز کوي، نو دا استعمالول نه دي پکار، دا یو مرض دی او دا خوريږي او ورسره چې دی نو په ایسوپیز باندې عمل هم پکار دی.
ذکر د تیر کال کله چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې کورونا راغله او بیا په جون جولای کې زیات شوه، نو هغه وخت هم حکومت اپوزیشن ګوندونو ته ویلي وو چې خپل جلسې جلوسونه وزنډوي چې دا رنګ د کورونا مخه ونیول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وزیر اعظم تر واکسینو لګول ورسته هم په کورونا وایرس سخت شوې چې د خبري چارواکي په هیواد کې د عامه پوهاوي کمپاین زیاتولو ته مجبور کړی دي. دوی پر ولس غږ کړی چې د واکسینو پر اغیزمنتوب شک ونه کړي. چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کار کوونکو ځینو ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې هر واکسین د خپل بشپړ اغیز خولو لپاره وخت ته ضرورت لري. د دوی په خبره په وزیر اعظم عمران خان کې ځکه کورونا وایرس کار شوې چې هغه چیاغه اغستو واکسین ول خپل کار نو شروع کړي. دا چې د کورونا وایرس واکسین څنګه کار کوي په څومره وخت کې اغیز مخ ته راځي دا به د بشیر غواخ په دې رپورت کې وورو.
د کورونا وایرس د واکسینو تر لګولو دوه ورځې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې وایرس اخته شو. نوموړی د چین هغه ساینوفارم واکسین کړي وو چې پر پاکستان سربیره د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم حکومتونو خپل وګړو ته لګول پیل کړی دي. تر دې وروسته پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو ځینو خلکو د کورونا واکسینو پر اغیزمنتیا شکونه ښودلي، خو د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله وایي دا شکونه بې بنیاده دي. هغه د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا استعمالوونکي چینایي واکسین د خپل اغیز ښودلو لپاره وخت ته ضرورت لري، نو په ګټو یې شک کول نه دي پکار.
دا سوال لګیږي چې را عمران خان ته ویکسینو لګیدلو، ویکسین نه پس بیمار شو، نو دا خو جی لکه اصول دی چې یو ویکسین ولګي هغه ویکسین ته ټایم پکاري کنه، سر ټایم پس به هغه مدافعتي سیستم داسې راویخ کی چې هغه به دا انټی باډیز جوړي او مدافعت، او بیا چې کله دویم ډوز ولګي نو نه پس هغه انټی باډیز زیات جوړېدل شروع شي، نو دې کې ټایم پکاري. دا خو هغه ته ولګیدل په دویم ورځ باندې پازیټیو راغو.
د چین د ساینوفارم ویکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي، دوهم هغه تر لومړۍ ستنې یوه ورځې بعد لګیږي. په کوټه کې د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان وایي خلک باید د واکسینو اغیز خودو ته وخت ورکړي او ژر زړه توري نشي. هغه د واکسینو د اغیزمنتیا د دور تشریح کولو په ترڅ کې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل
دا کووډ 19 یا د کورونا چې کوم ویکسین لګیږي اکثره ویکسین چې دی دا غد په ډوز وي، یو په اول نن چې ولګی دی بیا به درې هفته بعد دویم ډوز لګیږي، نو مکمل مدافعت دا موږ پیدا کولای شو، ترلاسه کولای شو. نن چې ما ویکسین ولګولې دغه ویکسین په نتیجه کې چې زما په بدن کې مدافعت پیدا کیږي دا کم از کم دوه هفته غواړي. په دوه هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع شي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسی، نو انسان نور هم زیات محفوظ دسی. دا ویکسین دا اثر شروع کېدو د پاره یا د هغه چې کوم حفاظت انسان ترلاسه کوي دغه د پاره کم از کم دوه هفته پکار وي. دا ان امکان وی چې زه نن ویکسین لګوم کېدای سي دوه درې ورځې لمخه به ما وایرس اخستی وي او دغه اثرات و شروع سي، چې اثرات شروع بیا انسان ټیسټ وکړي نو هغه پازیټیو راسي. ته دغه مطلب هرگز نه دی چې دا ویکسین چې دی دا ناکام سو.
امریکا، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو ته هم لیږلې دي. رویټرز خبری اژانس د امریکا او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدي 95 او د روسي سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمند ښودلې دي. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې لمخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنۍ او روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې په خپل هم د استرازینیکا واکسین لګولې دي وایي چې د هر واکسین اغیز د ویسمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري. لکه برتانوي استرازینیکا واکسین د جنوبي افریقا په پرتله په اسرائیلو کې ډیر ګټور ثابت شوی. خسرو سنگروال د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې هر قسمه واکسین تر نه واکسین بهتر دی. نوموړی زیاتوي چې که د عمران خان په شان یو څوک تر واکسینو کولو سمدستي وروسته په کورونا اخته شي، معنا یې دا ده چې په هغه کې لا وار د مخه کورونا وایرس موجود و.
واکسینونه خو ډېر اغېزناک دي، ډېر ښه کار کوي. دا کوم واکسینونه شته؟ واکسینونه چې دي د واکسین د اخیستلو نه وروسته معنا دا نه ده چې اس کله تا کرونا وایرس باندې نه نیسي، کرونا وایرس دې نه نیسي. مدا دا ده چې تا دومره د کرونا وایرس په وړاندې ساتي چې که حتی وایرس د اوم نیسي نو د کووید 19 ناروغۍ هغه شدیده بڼه چې سړی د مرګ تر پولو رسي یا د آی سي یو ته رسي یا په روغتون کې وضع ډېره وخیمي د هغه مخنیوی کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 1 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 122 میلیونو اوښته دی. په دې کې د پاکستان څخه باندې 6 لک وګړي هم شامل دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د کوټه پولیسو ویلي پرون یې د درو ماشومانو د قتل په تور یو کس نیولې او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. د پولیسو په وینا د ماشومانو د وژلو د پیښه هم په کوټه کې د مارچ پر 15 د یو کور دننه شوې وه. د بلوچستان حکومت د مبینا قاتل پر گرفتارۍ خوښي ښکاره کړې او ویلي دي چې غمجنې کورنۍ ته به انصاف ورکوي. د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر ڈی آئی جی اظہر اکرم ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د کوټ په سریاب سیمه کې چې کله په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی وه، د هغه د قتل په تور کې یو کس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د مارچ په 1 نیټه به یوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دي چې د پیښو وروسته پولیسو په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره دوه جلا جلا ټیمان یا ډلې جوړې کړي وې او د مارچ په 16 نیټه د شک پر بنیاد باندې یو کس د سوی څخه نیولی دی. هغه زیاته کړه چې نیول شوی کس محمد اقبال نمیږي، څوک چې د هغه ماشوم پر شناخت باندې نیول شوی دی، کوم چې په دغه پیښه کې زخمی او ژوندی پاتې شوی و. وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مشر اسد خان ناصر وویل چې د نیول شوی کس سره د پلټنې کار روان دی. پوښتنې په جواب کې ڈی آئی جی اظہر اکرم زیاته کړه چې د پیښې د پلټنې کار روان دی، خو د لومړۍ پلټنو څخه داسې بریښي لکه د پیښې تر شا چې کورنۍ جګړه یا رنجش وي. د درو ماشومانو د قتل په تور کې د یو کس د نیول کېدو وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو تسلي ښکاره کړې ده او ویلي دي چې د بېګناه ماشومانو د قتل په تور کې ونیول شوي کس ته به د قانون لاندې سخته سزا ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه د سریاب په سیمه کې هغه وخت په یو کور کې درې ماشومان په ناترسي سره وژل شوي او یوه بله ماشومه سخته ټپي شوې وه کله چې مور پلار په کور کې نه و. پر دې پیښه باندې د ژوند د بېلابېلو برخو لخوا سخت احتجاج هم سوی و او د حکومت څخه یې په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې سیاسي او قبایلي مشرانو د بدمنۍ پر ضد قبایلي جرګې پیل کړې دي. دوی وایي په سیمه کې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي، خو حکومت ورباندې سترګې پټې کړې دي. حکومت بیا دا تور ردوي. د بلوچستان حکومت ویان برعکس دا کوي چې حالات د تیرو 2 کلونو پرتله ښه شوي دي. د بوروال کاکل په رپورت کې د موضوع تفصیل ورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وای صوبایي حکومت د ولس په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. دوی وای په سیمو کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلی دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. دوی په دې سیمو کې د بدامنۍ پر ضد د داسې جرګو لړۍ پیل کړې ده چې د هر ګوند او قبیلې مشران به پکې شریک وي. د دې جرګو مشري کوونکي د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی مشال راډیو ته وویل چې د دې لړۍ لومړۍ جرګه یې د مارچ پر 13 په بوري یا لورلای کې کړې وه. نواب ایاز خان جوګیزی زیاته کړه چې بدامنۍ یوازې په دې ضلعه کې نه بلکې د نورو ضلعو خلک هم له سختې بدامنۍ سر ټکوي.
پښتانه داسې یو قوم دی چې د سترګو زده کړه کوي، د غوږو زده کړه نه کوي. یعنی دا تھیوریټیکل قوم نه، د پریکټیکل قوم. په سترګو شی ویني او دوی خپل محسوس کوي، بیا دوی راپورته کوي. نو پر دې باندې اوس وطن راپورته شوی دی او دا ټولې ضلع دا خواست کوي چې موږ خو پر سیاسي هغه باندې ځله بیل بیل یو، او د جرګې له لارې موږ سره کښېناستی شو او دا مسایل باندې مجلس کولی شو. نو انشاءالله د دې بعد ما خیال دی چې رو کلاسلا پښین، یعنی څه پښتانه څه ضلع دي، په دې ټولو کې خلک جرګې غواړي او امن غواړي، سکون غواړي، روزګار غواړي.
نوموړي زیاته کړه چې د داسې مسلو حل یوازې په دې کې دی چې پښتانه تر سیاسي اختلافاتو بالاتر او جرګه سي.
دا قومي مسلې سي دي، دا حل کېدو غواړي او ورځ په ورځ د مسلې زیاتېږي. پر وطن د وطن وسایل لوټېږي، روزګار نشته، یعنی ترقیاتي کارونه نشته. د هغې څخه برایانې زیږي، مطلب غلاوي، د سود کاروبار، نشه او ورشام.
د جمعیت علما اسلام یو صوبای مخکش او پخوانی صوبای وزیر مولانا فیض الله مشال رډی ته ویل چې له دوی سره بې له جرګو بل لار نه ده پاتې سوی. دوی ویل چې په بوري یا لورلای کې حالات اوس دې ځای ته رسیدلي چې خلکو د کلیو په کچه د څار لپاره خپلې کمیټې جوړې کړې دي.
خلق مایوس دی، هر کلی کی کمیٹی نے جو اس میں پور شپگر جی تو بجو پوری چدل تو یو غل نشرا یو ڈاکا نہ وہی یو کو تغل نہ واوڑی نہ حکومت نام نشان ہم نہ صرف برائے نام انتظامیہ کو سب برائے نام حکومت تھا، لیکن بس یہ مانا بنا عملی طور پر حکومت بالکل نام نشان ہم نہ خلق بزرگ تا مجبور اصول زان عبادت پا پخپل کی پا هر چلا که تا غلاوی دی داکی دی خلق پریشان دی پا کور که دنن محفوظو ندی لکور راوزی گاڑی محفوظو ندی عزت محفوظو ندی مال محفوظو ندی.
دا په داسې حال کې ده چې په لورلای کې تر دې وړاندې هم کورونو ته د وسلوالو غلو او شتو پر ضد سیمه ایزې جرګې او ناستې شوي دي. ځایي قبایلي مشر سردار جعفر خان عثمان خیل یو له هغو کسانو دی چې کور ته یې وسلوال کسان وراوښتي وو. نموړي پادي اړه مشال رډي ته وویل چې د دوی کور ته ورغلي وسلوالو کسانو د پولیسو په څیر وردی اغوستي وي.
داس خلک راغلي وو چې دوی د پولیس رنګه دریش کړی وي، مطلب هغه دوی کیپ هم د پولیس رنګه وي، الته مخ د سونډي د سپږمې دای په کښنی د سمال باندې پټ کړی وي، او د تور کالی په غاړو کم جکټان سي په غاړو دا د پولیس خو یو خو ګرسره کم پرزنو دی خاطی نو هغه شام پولیس لیکلی هغه دی په دغه اکثر اوس دا کوي، مطلب اوس په مالا په گلی کې روان دی، اوس پولیس والا سره شپې روان خامخا خلک دغه سره د پولیس والا دی روان دغه ګشت کوي بس اوس کبل هم سره روان په 2 بجې په 3 بجې د مالی خلک څوک پراوت هغه درې ته چیرې ځي. نو دا رنګ دوی په دا طریقه باندې د پولیس په وردی کې بیا کلاشونکوفونه ورسره وو، لګل سره مشن توپنچا یا بل شی ورسره له ده سره کلاشونکوفونه وو.
د بلوچستان د حکومت لویان لیاقت شهوانی څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت رښتیا هم پر بدامنیو سترګې پټې کړې دي او که څنګه. هغه دا خبره رد کړه خو زیاته کړه چې دوی په هر سیمه کې د بدامنۍ پیدا کوونکو پر ضد بې توفیره ګامونه اخلي. لیاقت شاهوانی وویل چې د ده په وینا حالات د تیرو 2 کلونو پرتله سږ کال ښه شوي دي.
2019 کې د اکتوبر کې یو خپل پرایویټ چینل یو رپورټ راغلی چې د 2018 په مقابله کې په 2019 کې 53% لاین آرډر سچویشن بهتر شوی دی. بیا سږ کال چې دی د تیر کال په مقابله کې 73% تر 70% لائن آرڈر بہتر سا ہوئی تھی. نو مجموعی طور چی چې کوم صورتحال په بلوچستان کې د لاین آرډر د سټریټ کرائم الحمدلله صورتحال نه دي.
خو لیاقت شوانی ومنله چې په ځینو سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي، خو د ده په وینا حکومت ورته جدي دی او د بدامنۍ جوړونکو پر ضد چټک ګامونه اخلي.
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د بنو په جانخیلو کې له پرون راهیسې د سیمې د څلورو ورکو ځوانانو د مړو موندل کېدو پر ضد احتجاجي پرلت روان دی. د جانخیلو قوم یو استازي مشال ریډیو ته ویلي دوی نور په خپله سیمه کې د خو او یا هم بدو طالبانو شتون نه مني او غواړي چې په امن کې ژوند وکړي. د بنو پولیسو یو ویاند ویلي د ځوانانو د وژنو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې پیل کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بنو په جاني خیلو کې د څلورو ځوانانو د وژنې ضد احتجاجي پرلت د اتوار د ورځې نه پیل شوه. د سیمې د خلکو او پولیسو په وینا دغه څلور وژلې شوي ځوانان شل ورځې وړاندې له درکه شوي ول، چې 13 ورځې په ګولو وشتلې شوي مړی په سیمه کې ترلاسه شول. د بنو پولیسو د اف آی آر تر مخه د وژلې شوي ځوانانو عمرونه د 14 تر 13 کلونو پورې دي. د پرلت یو ګډونوال درحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیل قبیله حکومت نه څلور غوښتنې لري چې پورا شوی نه وي پرلت به دوام لري.
لہٰذا امن ذمہ واری مزید امن گوڑی حکومت
د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه درج شوه او د وژل شوو ځوانانو د وژنې پلټنې روانې دي. دغه پرلت جاني خیلو کې د فوزي کلی مخې ته روان دی. د سیمې خلک وایي چې د ورستیو کې د غلطه هدفي وژنې او نام نه مخ په زیاتې دودي. جاني خیل او سیرما شمالي وزیرستان کې هم له دې وړاندې د هدفي وژنو او د وسلوالو د بیا شتون پر ضد احتجاجي مظاهرې وخت په وخت شوه. حکومت او فوزي چارواکو هم په وار وار ویلي چې د غلطه یمن پر ځای کړي او د باقي پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه شل تنه نور وشلې دي. د کورونا وایرس ناروغي په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3601 کم اویا کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو سیاسي او قبایلي مشران وایي حکومت د صوبې د ولس په خوندي ساتلو کې پات راغلی دی. دوی وایي په سیمو کې حالات اوس دی ځای ته رسېدلی دي چې نه په کور کې او نه هم له کوره بهر خوندي دي. د پښتون ولسي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګیزی د مارچ پر 1 مشال راډیو ته وویل چې د بدامنۍ پر ضد به په ټولو پښتون مېشتو ضلعو کې جرګې کوي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د تیرو 2 کلونو پرتله سږ کال امنیت ښه شوی. د افغانستان په هرات کې د ماین چاودنې د لکبل د دې هواد شپږ سرحدي عسكر وژل شوی دي. د هرات والی عبدالواحد کتالی بیگا مشال رډي تول چې دا پیښه د یک شنبه په مازګر په رباط سنگي ولسوالۍ کې شوې ده چې د دې زمورینه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر لوید ایسټن وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید ایسټن دا خبره د مارچ پر 1 کابل ته د خپل لومړني اعلان شوي سفر پر مهال خبر اعلان ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته یې د سفر هدف د روان حالت جاج اخیستل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له مشرتابه سره د خبرو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسل ته ورسیږي. د نوموړي دا سفر د ولسمشر جو بایدن د هغو هڅو برخه ده چې سیمه ییز اړیکې ورغوي.
مشال رادیو لن خبرونه موردل اوس یو بل موضوع د امریکا د دفاع وزیر ویلی له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده، یعنی دغه په لاس کې ده. لوید ایسټن دا خبره پرون کابل ته د خپل لومړي اعلان شوی سفر پر مهال خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي افغانستان ته د سفر هدف د روان وضعیت جاج اخیستل و. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاته ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه پاته شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتینی ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د باعزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر رامنځته شوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی و. د وړاندې لیکلي دا سفر ما ته ډېر ګټور و، دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډېر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له NBC نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوهې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، که نه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 5000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان په خوست کې د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ یا د نوروز دودیز جشن په کلتوري او هنري بڼه ولمانځل شو. د دې جشن ګډونوالو هیله څرګنده کړه چې راتلونکی کال او نوې لمریزه پیړۍ به په دې هیواد کې د سولې او پرمختګ پیړۍ وي. نورحال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د نورو کلونو سره په توپیر خوست کې دا ځل د نوي 1400 لمریز کال اوله ورځ تر ډیره په کلتوري او هنري بڼه په مشاعرې، محلي موسیقۍ، ملي اتڼونو او د دې سیمې د پخواني فولکلور د سیمیزو شاعرانو ترمنځ د لغاتو په مقابلې ولمانځل شوه. د یکشنبې په ورځ د نوي کال یا د نوروز د نمانځنې د مراسمو تابعا چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست کړي وه، اوله برخه یې مشاعرې، دویمه برخه یې موسیقۍ، درېیمه برخه یې د لغاتو مقابلې او وروستۍ برخه یې د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه. د ټولنیزو علومو ماسټر سپین روان نورزي د دې مراسمو په باب مشال راډیو ته وویل:
نورو کلونو به خلکو په انفرادي ډول یا د خپلو شخصي جیبونو څخه نوی کال منځلو، خو سخت کال د اطلاعات فرهنګ لخوا واقعا په یوه فرهنګي فضا کې په ډېر ښو مراسمو سره ول منځل شو. دلته ملي اتڼونه وشول. یو ځانګړتیا بله پکې دا وه چې ډېر هغه سیاسي برخه پکې کمرنګ وه، ټوله هنري او ولسي برخه وه، او خلکو په ولسي لحاظ دلته د خپل نوی کال ول منځلو.
مدني فعال کمال خان کمال وویل: سږ کال د سولې په اړه امیدواري ډېرې دي، ځکه دا پروسه یو ښه پړاو ته داخله شوې ده.
د موږ ټولې هیلې همدغه دي چې تیره پیړۍ چې د جنګونو پیړۍ وه، خدای دې وکړي چې د افغانستان دپاره راتلونکې پیړۍ یو داسې د پرمختګ پیړۍ واوسیږي چې هغه کې موږ د نړیوالو د سیالانو سره سیال وګرځو. او دا هم چې اوس هم هیلې هم زیاتې دي دغه کال ته، ځکه هم چې د موږ د سولې پروسه هم هغه په ټولو کې ښه سټیج ته رسېدلې ده. حالاتو کې نو مهله مم دغه دا چې یو دی ودا سه انګیزه واخلو چې دا بخکله کال وی خه کال بوي، خو دغه انګیزه مونږ ټول ولسونه دغه کال خګړو تر ودانګو او دا کال کې خدي په خګړو لته تبدیل کو.
یو بل مدني فعال رحمت الله سرودی هم هیله سرګندوي چې دا کال په افغانستان کې د سلور لسیزو ناخوالو او بدمرغي د پای کال وګرځي.
یو مستحکم نظام مان تر شي نور دی امن نظام دی، سولې نظام دی، او ولسونه ټول دی دینه ورسته په امن سولې کې ژوند تیر کی او
سیاسی فعال میرنا گل تنیوال وایي چې د نوی کال پورې د خلکو ډېرې هیلې تړل دي.
د موږ پیشنهاد په مجموع کې وړاندیز مو په ښکلو خواوندې دی، هم په دولت هم په طالبانو باندې، چې په دې ملک کې نور د وینې تویدل بند شي، په دې وطن کې سوله راشي، او خدای دې وکړو چې دا نوی کول د سولې کول په نوم سره اید شي. ځکه او غنون د جنګ نه ډېر ستړي شوي دي، او د پردیو د لوس واهنې نه دا وطن خلوص شي، او په دې وطن کې سوله امنیت راشي.
بلوری ته د خوست چارواکی هم په نویل مریض کال کې تمه سرګندوي چې مرکزی حکومت او نړیوال مرستندویان به په دې ولایت کې یو شمېر بنسټیزو پروژو باندې پانګونه وکړي. خوست فوري تورن جنرال محمد کټوازی وویل:
دغه څوارلس سب کال کې چې د پیړۍ اوله ده، موږ د کابل تللی وم، اکثر وزیرانو سره ما کتلي دي، پیشنهادونه کړي دي. یعنی دغه کال به د خوستوالو لپاره ډېر پیشرفت او د آبادي کړ. او هغه سره چې سولې پروګرام دغه د موږ تاسو سره لوړ ده، ولې هغه ته متوجه شو؟ هغه
د خوست نارینه او ښځینه به چې مخکې تر ډېره زیارتونو ته تلل او د زیارتونو دسمالونه او جنډې به یې نوې کولې، اوس د زیارتونو سربیره میله ځایونو او تفریحي سیمو ته هم د خلکو تګ ډېر شوی. د خوست ځوانانو ډیره برخه اوس مهال د غلام خان سیمې غونډیو، عدممر، فارم باغ، میلمکوټ، سټو کنډو او نورو سیمو ته ځي. هلته جمع او میلې کوي، سندرې اوري او ښکلي اتڼونه کوي.
لا
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. په پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم کې د شاملو لوی اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ بیا اختلافي بیانونه مخې ته راغلي دي. د مسلم لیگ نون مشران وایي پی ڈی ایم پریکړه کړې وه چې په سینټ کې به د اپوزیشن مشري د مسلم لیگ نون وي، خو پیپلز ګوند وایي دوی خپل کاندید دره چوکۍ ته دروي. د مسلم لیگ نون مرستیال مشر ویلي په دې پریکړه کې هیڅ بدلون نه مني. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کی.
د پاکستان مسلم لیگ نواز دل نائب صدر مریم نواز ویلی پس سینٹ کے بعد اپوزیشن ڈل مشر د پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلوی.
یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا.
پر مارچ پی وشتما په لاهور کې خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز وویل د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا دا فیصله لوړاندې شو چې د سینټ چیئرمین به د پیپلز ګوند، ډپټي چیئرمین به د جمعیت علما اسلام فی ډلې او د اپوزیشن لیډر یا مشر به د مسلم لیگ نون ډلې وي. داسې هیڅ خبره نه وه شوې چې ګنې که څوک چیئرمین او یا ډپټي چیئرمین جوړ نشي نو د پی ڈی ایم فیصلې به بدلېږي. د پریس کانفرنس په دوران د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان هم موجود و، خو د اپوزیشن لیډر پوښتنه له مریم نواز نه وشوه نو هغې ځواب ورکړ. درې ورځې وړاندې داسې خبرونه په میډیا خواره شوي چې ګنې پاکستان پیپلز ګوند کوشش کوي دوی د اپوزیشن لیډر دپاره خپل هم کوم کاندید مقرر کړي. نو هم د دغې خبرې د پخلي دپاره مې د مارچ په 20مه د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری اطلاعات او د قومي اسمبلی پخوانی ډپټي سپیکر فیصل کریم کونډي سره رابطه وکړه. نو وی ویل دوی غواړي اپوزیشن لیډر د پاکستان پیپلز ګوند وي. فیصل کریم کونډي د دې پوښتنې په جواب کې چې که مسلم لیگ نون خپل او پیپلز ګوند خپل د اپوزیشن لیډر په څوکۍ تنان مقرروي، آیا داسې خو به نه وي چې بیا پی ڈی ایم مات شي؟ نو وی ویل چې نه، ځکه پی ڈی ایم اوړاندې دا فیصله هم کړې وه چې د مارچ په 26مه به اسلام آباد ته لانګ مارچ کېږي، خو هغه فیصله واپس شوه. نو ده وویل چې ممکنه ده پی ڈی ایم د دوی سره د یوسف رضا ګیلانی د اپوزیشن لیډر په جوړولو کې راضي شي. یاد دی چې د پیپلز ګوند دریځ دی چې ګنې دوی په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف وروستو په دویم نمبر له ټولو زیاتې نمایندګۍ لري او د سینیټرانو شمېر یې شل دی، خو بلخوا یوازې د مسلم لیگ نون 13، جمعیت علما اسلام 15، عوامي نیشنل پارټي 2 او د پی ڈی ایم د نورو سیاسي ډلو هم 2-2 او یو شمېر کې سینیټران شته دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری یې شېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت سانولو لپاره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. همداراز د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر له لارې سوداګري پیل شوې ده. مرکزي آسیا سره د سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګونو د دواړو خواو کاروباریان هیله من کړي چې په سیمه کې د ګټې وټې موقع ګنې په ډېرې دو دي، خو ځینې خنډونه لا هم شته. په دې کې په افغانستان کې د طالبانو هغه جګړه شامله ده چې د اسلام آباد او کابل لیکې خرابې کړي دي. همداراز د اوږدمهاله ویزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې شریکې لوزنامې نشتوالی نورې غټې مسلې ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې چې د مال وړونکو ګاډو په غږ پیلېږي.
دا د هغو ټرکونو آواز دی چې د فروری په 12مه د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان له لارې تاجکستان ته وړل. دا له دې لارې مرکزی آسیا ته د پاکستاني برآمداتو لومړۍ جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام ومومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لا نورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9مه اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دو ورځني سفر لومړی موضوع وه. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پاڼه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته لیږلې وایي پر ازبکستان سربیره د مرکزی آسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر یې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی آسیا هیوادونه کولی شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري له ځمکنیو لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د غلام خان بندر له لارې د مارچ په 15مه د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی آسیا سره د تجارت ممکنه موقع ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
دې سره یوازې قبایلونه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده هم رسي او یو عالمي منډۍ چې د دې نه جوړېدې شي، خاص کر زموږ دا د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا پې ډېر ښایسته کېدی شي او دې ته ډېرې مالي فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدی شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 523 کیلومتره اوږده پټلۍ به له تاشقنده د کابل پر لار پېښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراډي، بادینی او خرلاڅو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولی شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل
افغانستان او پاکستان صورت میگیره
دی وایي د پاکستان سره زموږ پر تجارتي لارو څه ستونزه نشته، که ځینې وخت بندې هم وي د هغې وجه تخنیکي کیدای شي او یوازې څو ساعته بعد بیا خلاصې شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولی شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویلی شو چې د ازبکستان سره زموږ تجارتي اړیکې مخ په پراخېدو دي. د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک له مخې هند ته د افغان مالونو لپاره واګا بارډر پرانیسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی آسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2020 کال په روسیو دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسېدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینواری وایي په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پوره تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی آسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپرې افغانستان سره دا مسلې کشالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم ایکسس انډیا لپاره غواړي د ترانزیټ ټریډ معاهده کې، هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې، تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کشالې زموږ د لارې حوالې حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ترانزیټ ټریډ اګریمنټ ونشي چې په هغې کې مونږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لېږي یا مالدیپ ته یا سریلانکا ته، هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي،
نو داسې قسم یو لوی معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د آبندۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2006 کال کې ترې افغانانو د 8.5 ملیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسی ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلې دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزي اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلۍ غځولي او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې پخوا د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزي اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډېر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی سکینر ماشینونه به خراب و، مالونه به په هفتو هفتو په کراچۍ کې ایسارول، ډیمریج به پر راغې، ډیټینشن چارجز به پر راغله، کله په چمن کې به مالونه ایسارو، کله به دوی دفتن سرحد مضبوط کله که تورخام او سپین بولډک شپنګ لاینونه افغان ترانزیت امواله ته څوار لسورزه یوي سورزه نهایت اتوي سورزه فری ورکیږي. په دې غاتوي سورزه کې تاسو مال باید له کراچۍ پورت نه افغانستان ته ویسي او تاسو کنټینر بیرته راوړئ، او که پاتوي سورزه کې کنټینر راوونه رسیده نو دغه کنټینر بیا فوراً تابع دی ډیټینشن چارجز کیږي یا توقف دی کنٹینر. نو په دې باندې بیا $100، $160، $350، $380 مختلف شپنګ لائنونه دی غوی ډیټینشن چارجز اخیسته. نو په دغه وجه باندې افغان تاجرانو ته 450 میلیونه امریکایي ډالر خساره ورسیده. زه تاسو ته مثال درکم چې 10,000 کنٹینر ای دی ورځ $100 ډیټینشن چارجز، نو $1 میلیون سو.
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوږدمهاله ویزو او اسانه سیستم له نشوالي هم شکایت لري. کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل له لارې وړاندې کړي، نو له هغه ځایه د اماړیکو څانګې مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولیږه. د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزې واخلي. په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بې ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده. افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرۍ په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تور ردی وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي. که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې، خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي. په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکی سوداګرۍ خونی یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کله تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی.
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره، بلکې د ټول د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي، نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي. د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنګلادیش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پنبه اخلي او تار اخلي او پخته چې مونږ ورته ویو د کارتن، او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د اذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیا راځي هلته، او که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیدا ده.
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام وراوښتی دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2006 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو داسې فنډ پیلوي چې د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه کارۍ په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د اردوونکو د سواد په سیدو شریف هوایي ډګر کې د پاکستان د کامی هوایي شرکت پی آی ای اپریشنل منیجر خورشید خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دې هوایي ډګر د بیرته فعالولو پریکړه کړې ده او دا چې د مارچ پر شپږویشتمه به پی آی ای سواد ته خپل اولنې پرواز وکړي. د سواد د سیدو شریف هوایي ډګر له تیرو شاوخوا شل کالو راهیسې بند پروت دی. د پریکړې ته د سواد د ځایي خلکو تر څنګ سیلانیان هم خوشحاله دي او وایي چې اوس ښایي دې ښکلي سیمې ته د عامو خلکو او هم سیلانیانو تګ او راتګ زیات شي او په ترڅ کې سیمې ته اقتصادي او هم د سیلګرۍ چارو ته ګټه ورسي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیدو شریف ایرپورټ چې کال 1902 اتیا کې جوړ شو او تر کال 2002 پورې به ورته د اسلام آباد، لاهور او پېښور څخه د پی آی ای پوکر جازونه راتلل او تلل. کال 2002 کې د پاکستان حکومت پوکر جازونه خطرناک وګرځول او دغه لړۍ بند شو. بیا وروسته کال 2001 کې د بدملې لوجې د سواد هوایي ډګر پوسټ حواله شو. اوس حکومت یو ځل بیا هوایي ډګر د مارچ په 26 نیټه پرانستو فیصله کړې. د چارواکو تر مخه روزانه به یو جهاز سحر د لاهور نه راځي او مازیګر به اسلام آباد ته ورځي. په دغه فیصله د سوات هوټل اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای چې فیصله مناسب ده، ولسته دی ټیکټ ارزان ورکړي.
لکه ایرپورټ کولاو شو، په ایرپورټ کې به ټیکسیان ودرېږي، دغه ټیکسیان به بیا دغه کم سیلګري یا څوک چې هغې کې راشي هغې به د هغوی خپل منزل مقصود ته رسوي، کورونو ته به رسوي، هوټل ته به رسوي، نو د هغو روزګار به سره شي. دغشان چې هلته کې پارکینګ ایریا ده په هغې کې به انکم شروع شي، دغشان په ایرپورټ کې به خلکو ته روزګار میلاو شي. د دې سره سره به چې بیا کم خلک په دې فلایټ کې راځي، نو د هغې چونکې مالدار خلک یي، نو هغې اوس پیسې والا خلک یي، هغه دې علاقې ته پیسې راوړي، نو دا په لکونو روپۍ یو کس دلته په سواد کې پاتې کوي، نو دا په یو سرکل کې بیا ټول معیشت ته د هغې نه پیدا رسي.
په سواد کې د ټوریزم کمپنۍ یو مشر اظهر الدین وایي چې د جازونو تګ راتګ سره به نړیوالو سیلګرو ته لویه فایده وي، ځکه چې ملکی سیلانیان زیاتره د سړک په لاره تک خوښوي.
سواد کې چیرې دوه قسمه نړیوال سیلګر چیرې هغه دوه قسمه دي. یو د کلتور سیلګر دي، دلته چې کوم لرغونی آثار دي هغې لراځي، هغې کې زیات مشرقي ایشیا، جاپان، کوریا او تھائیلینډ، ملیشیا، سنگاپور، د هغې د بودیست کم منون کې چیرې هغه خلک ته نو هغه راځي. بل چیرې د دې ښکلاګان له او ایډوینچر لورز خلق ته نو هغه د یورپ او د امریکای نه راځي. نو دغه دواړه قسمه سیلګر چې کوم دي د پسواد ته زیات راځي، نو دوی ته ډېره زیاته اسانی شي په تګ راتګ کې، د هغه تک کړه اسلام آباد نه وي، کړه کراچۍ نه وي، او انټرنیشنل فلایټس کولاو شو دا غي نه.
بلخوا پسواد کې د هوایی جازونو ټیکټونو خرڅونکو او د سیلګرۍ ټور برابرونکو کاروباری تن افضل شاه وای چې دا جهاز حکومت صرف د سیاسي ګټې لپاره شروع کوي او حکومت ته به څه ګټه ور نه کړي، باید چې ډېر زر یو ځل بیا بند کړی شي.
دا کوم جاز چې برازي، نو دا خو به ای ټی آر ای 45 کسانو یا د 35 کسانو سیټر وي، نو دی اوس کرایه چې دنه دا 15,000 او 100 روپۍ خو دي. دا نو کدا ډکم راشي، نو دا صرف د دې جاز چې دینو هغه تیل هم لگا دی خرچ نشو برابر ہوئے. داغی نے علاوہ دی سر چھو پا گراؤنڈ مانے پی ایس او مسٹاپ لگی اغبت دینا علاوہ ہی نو کمرشلی دا بلکل لوائی بلنا دے پا دی کسی سگٹ نیشتا. البتا زمان پا خیالوانی کہ دا سوات نا دا دی فلائٹ سر سر لگا دا سہر رازی دلتا و مزیر واپس دی، نو مطلب دا چھو کہ دا دی منز کی دی و سفاری پلائٹ شروع کی پی اے والا، نو دا بڑے زیاد فائدہ مند او خلق سواد خلق بم لگا ور کئی او نور خلق چراشی سفاری پلاٹ چے نو غبا کئی.
افضل شاہ جاتوی کچری حکومتی ادارے په مستقل توگا سیدو شریف ایئرپورٹ کلاس ساتل غواړي، نو د سواد لري پرتو خاصه سیمه ته د سیلانیانو لپاره خصوصي پلیټ شروع کړي. د سره با سیلګرۍ ته وده ملويږي او حکومتي ادارو ته به ګټه هم ترلاسه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.